ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نندنه هیورز نند زیارت ورځ 2015 کال د دسمبر 3 منیټه د پاکستان کې شوې دي. د ماخام اته افغانستان کې دي. د ماخام اونیمه او په واشنگتن ڈی سی کې شوې دي. د سحر لس بجې د ډیو ریډیو په یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول پکښې د خبرونو سرټکو ته.
د امریکې کالیفورنیا ریاست چارواکو د شورو په ورځ د ټولنیز خدماتو اداره کې د 14 کسانو په وژنه کې ککړ د دوه مشکوک تنانو پیژنګلو کړي. د هغه ځای د پولیسو مشر ویلي دواړه تنان 28 کلن سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تاشفین ملک وژل شوي.
پوره انحصار په دې باندې دی که دا شخص سره ګر ګروپونو سره اړیکې ثابت شوې، خپل نظریاتي توګه باندې چا متاثر شوی دی، بیا د دې لوی اثرات.
د پارلیمان د منځوري وروسته د برتانیې هوایي فوج په شام کې د داعش کنټرول لاندې د تیلو په کویانو او د تیلو پاکولو په ځایونو بریدونه کړي.
د برتانیې د دفاع چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی جټ جازونه د سایپرس نه په شام کې هوایي کمپاین لا روان شوي او په حفاظت سره بیرته راستانه شوي دي.
پاکستان نن د یونان نستانه کړل شو. یو کم 50 تنانو کې 30 کسان د اسلام آباد ایرپورټ نه یونان ته واپس لګل دي. داخله وزارت ویلي دغه تنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړل شوي.
نو لستانانو تصدیق شوه دی چې دوی پاکستانیان وو او غیر قانوني توګه یونان کې اوسېدل، او باقی پاتې 30 تنانو په حق له داس تصدیق نه دی شوی چې تعلق یې کوم یو هیواد سره دی.
سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې او پکښې وسته خبرونو تفصیل تا.
د امریکې کالیفورنیا ریاست کې چارواکو د شورو په ورځ د ټولنیز خدماتو په اداره کې د ډزو کوونکو دوه تنانو پیژنګلو کړي چې په کې 14 کسان وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. د کالیفورنیا سان برناردینو پولیسو مشر جیرډ برګوان نن سهار وختي ویلي چې په مشکوک تنانو کې یو په امریکا کې پیدا شوی 28 کلن سید رضوان فاروق او دویم 28 کلنه تاشفین ملک ته. د دوی د کورنۍ غړي وایي دواړه ښځه او خاوند وو او د دوی د شپږو میاشتو یوه ماشومه لور وه. د پولیسو مشر ویلي داسې ښکاري د پیښې لپاره د وړاندې نامنصوبه جوړه کړې شوې وه. نوموړي ویلي تر اوسه د پیښې په شا وجه معلومه نه ده، خو زیاته کړې د ترهګرې امکان رد کولی نه شي. رضوان فاروق د ماحولیاتو انسپکټر وو او د کاونټۍ صحت محکمې سره د 15 کالو راسې کار کوو. رضوان فاروق د امریکې په الینای ریاست کې پیدا شوي وو او مور او پلار یې پاکستانیان وو.
اخوا د رضوان فاروق اوخی بیگانه وخته کالیفورنیا کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت وجل شو خلکو سره د خفقان سرګندونه کړي. فرحان خان ویلي هغه ته هیڅ معلومات نشته چې اوخی داسې ولي کړي. بلخوا د کایر یا کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز ادارې مشر حسام آیلوش خبریالانو ته ویلي مونږ په یو اواز د دې پیښې خندنه کوو. هغه زیاته کړي مونږ د داسې قسمه سوچ او نظریه پر ضد یو موټی یو چې د دې قسمه ناوړه پیښو جوړیږي.
پاکستان نن د یونان ناستانه کړل شوو. یو کم 50 کسانو کې 30 واپس یونان ته لیږلي دي. د پاکستان داخله وزارت په یو بیان کې ویلي دغه تنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړل شوي دي. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د اسلام آباد په بینظیر بوټو نړیوال ایرپورټ د اختنو پختنو او تصدیق وروسته 19 کسانو ته په ملک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې ده. چودری نثار علی خان یو برز بلاندې ویلو هغه پاکستانیانو ته په ملک کې د داخلي اجازه نمبر کوي چې په ملک کې رجستر شي ویني، او دا چې حقيبه هغه ملکونو ته واپس لګل شي د کوم ځای نه چې دوی وسته شي وي. او د پاکستان په غټ سنتي خار کراچي کې په درې ورځو کې د پولیو سلور کیسونه رپورټ شوي دي، او د پولیو ښکار ماشومانو تعلق د پښتنو کورونو سره خودلی شوي دي. رپورټونه وایي دغه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شوي او د هغې باوجود دوی د پولیو ښکار شوي دي. نور حال په دې حق لباندې د کراچۍ نه زمونږ خبریال فضل عزیز راکوي.
د پاکستان تر ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ کې په درې ورځو کې د پولیو رامنځته شوو کیسونو په اړه د صحت د محکمې ایډیو ظفر اجاز ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل د تازه رامنځته شوو کیسونو سره په کراچۍ کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره شپږو ته ورسېده.
دو آئے بلدیا سے اور دو آئے گڈاب ٹاؤن. دو دن پہلے گڈاب سے ہوئے، کل جو ہے بلدیا سے ہوئے. ٹوٹل 6 کیسز ہیں کراچی میں، پورے سندھ میں 11 ہیں، پورے پاکستان میں 47 ہیں.
دوی دو کیسونه په بلدیه او دو کیسونه په ګډاب ټاون کې مه ترغلی دي. دوه ورځې وړاندې په ګډاب کې او تیر ورځ په بلدیه کې کیسونه ریپورت شوی دي. د محکمه صحت د ریپورت تر مخه په بلدیه ټاون کې په یونین کونسل نمبر یو کې د اتو میاشتو زینب او په یونین کونسل نمبر څلورم کې د شپاړسو میاشتو محمد د پولیو ښکار شوی دي. چارواکي وایي د دواړو ماشومانو تعلق د پښتنو کورنو سره دی. د صحت د محکمې د چارواکو په وینا دوه ورځې وړاندې په ګډاب ټاون کې د دوه ویشتو میاشتو مدثر او د اووه څلوېښتو میاشتو شایان د پولیو ښکار شوي دي. راپورونه وایي دغه څلور واړه ماشومان چې د پولیو ښکار شوي دي او تعلق یې د پښتنو کورنو سره دی. دوی څلورو واړو ته د پولیو څاڅکې ورکړی شوي او د هغې باوجود دوی پولیو وهلي دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
او ستاسو وړاندې کوو د قبایلي علاقو په حواله سره یو خبر. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په قبایلي علاقو فاټا کې د ترقیاتي کارونو لپاره یو ارب شپېته کروڑ روپو د پیکیج اعلان کړی. دغه پیسې به په قبایلو کې د سړکونو، سکولونو او د نورې اډانې جوړولو لپاره پکارول کیږي. ارشد مومند پیل لنډ تفصیل وایي.
په قبایلي سیمو کې د یو ارب شپېته کروڑ روپو ترقیاتي پروژو منظوري ورکړې او د پاټا سیکریټ ویان فضل الله وایي دغه منظوري د پاټا ډیولپمنټ کونسل په اولنۍ غونډه کې ورکړل شوې او دا پنبه په بیلابیلو قبایلي سیمو کې په سړکونو، د لوبو میدانونو او تعلیمي ادارو باندې خرج کیږي.
زخاخیل بازار تا داغه د روډ بحالی دي تقریبا 10 کیلومتر هغه دی. توی تا تاشین کمر سره چیرې داغه کوشات کی ده. په دې کې جده نو د یو نوی باړا بازار چې هغه د تکمیل په جوړې اخیری مراحلو کې دی، هغه کې هم کم داسې د میونسپل کمیټه او د شهري کم سہولیات چې داغه د فارم څخه 300 پیسې امینین روپے دا غم منظوری شوی دی.
دین وړاندې به د گورنر سره د 200 میلیون روپو د ترقیاتی پروجیکټ منظوري اختیار او دغه نزیات لګښت پروجیکټ منظوري به د وفاقي حکومت لخوا کېده. خو ولې اوس د پاټا ډیولپمنټ کونسل جوړې د روستو چې پکې د پاټا سیکریټ او سپران چارواکي هم شامل دي، کولی شي چې د 500 میلیون روپو پروجیکټ منظوري ورکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د برتانیې پارلمان لخوا د منظورۍ سمدستي وروستو برتانوي جنگي جازونو په شام کې د دولت اسلامي داعش پر ضد هوائي حمله شروع کړي. د برتانیې دفاعي چارواکو نن د زیارت پر ورځ ویلي د رایل ایئر فورس ټورنیډو جنگي جازونه په قبرص کې د برتانیې هوائي مرکز نه والوتل، په شام کې اهداف په نښه کړه او په حفاظت واپس مرکز ته راغلل. د دفاع وزارت وروستو بیا په ټویټر ویلي دغه بمونه د داعش د کنټرول لاندې د تیلو په مرکزونو غورځول شوي، خو د حملو د نتایجو په حقله لا څه نه دي ویلی شوي. وزارت دا هم ویلي دوی به په قبرص کې دغه فوزي مرکز ته 8 نور جنگي جازونه لیږي. اخوا د روس صدارتي ماڼۍ کرملن د دې حملو هرکلی کړی، خو ویلي دي د دې قانوني جواز نشته او د حملو موثرتیا دپاره ضروري ده چې د داعش پر ضد هر یوه کاروایي د یو یوازني ائتلاف د لاندې وشي. روسي خبري ایجنسو دغه خبره د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د خولې کړي.
سویس چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې دوی د امریکې په درخواست د فوټبال نړیوال ادارې فیفا کې دننه د بډو رشوتونو سکینډل کې یو شمېر نور گرفتارې کړي دي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې ځینې هم هغه زبر هوټل کې گرفتار شوي دي چېرته چې وړاندې هم په دغه سکینډل کې کسان نیولې شوي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن ویلي د تازه گرفتارو وروستو امکان د یو شمېر کسان عدالت کې د تورونو سره مخ شي.
امریکا او چین روانه هفته په انټرنیټ کې دونکو جرایمو یا سایبر کرایمز مخنیوي د پاره د همکاري زیاتولو په لړ کې د لوړې کچې خبري کړي. د شورو پورس د امریکا د انصاف وزارت په لاول ځل د امریکا او چین په دې معاملې د شوی خبرو په حق لا بیان جاری کړي. دواړه اړخونه په دې معاملې په ځینی قواعدو هم اتفاق ته رسیدلي. دوی په دې هم اتفاق ته رسیدلي چې سایبر کرایمز خصوصا د ماشومان سره ناروا سلوک ته مخنیوي د پاره څنګه همکاري زیاته کړي شي.
د امریکای واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د ایران په جیل کې نن 1500 ورځې پوره شوې دي. د نوموړي کورنۍ د هغه د خلاصولو لپاره کوششونه تیز کړي دي. د رضایان رور علي پلان لري چې نن د 1500 خلکو لاسلیک شوی یو درخواست ملګرو ملتونو کې د ایران مشن کې جمع کړي چې پکې د رضایان په فوري توګه او بغیر د کوم شرطونو خوشی کولو غاک شوی دی.
د امریکا حکومت هغه روسی تورونه رد کړی دی چې ګینی ترکی د دولت اسلامي داعش سره په غیر قانوني طریقه د تیلو تجارت کوي. د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ ویان مارک ټونر د شروع پر ورځ ویلي ترک حکومت د آی اس سره د غیر قانوني تیلو تجارت کې هیڅ قسم ملګری نه دی او موږ په دې په هیڅ یو شکل او طریقه یقین نه کوو. د وایټ هاوس ویان جاش ارنست وایي کچري روسیان د آی اس د غیر قانوني لارو د لارې پیسې راغونډولو په حق له په حقیقت کې فکرمند دي، نو بیا دغه مسله د شام صدر بشار الاسد سره وچیړي. بلخوا د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری په برسلس کې خبریالانو ته ویلي ترک صدر رجب طیب اردوغان دې ته تیار دی چې د امریکا په امداد ترک فوزونه د شام سره لګیدلې خپل سرحدونه سیل کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی استودیو نه واوریدل. او اوسو د امریکای کالیفورنیا ریاست اړخته چرته چې د کالیفورنیا چارواکي وایي د شورو پرز د سماجی خدماتو اداره کې سورلس کسانو په وجنه کې ککړ دوه مشکوک تنان سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تافین ملک وجلې شوې دي. یو د 28 کالو رضوان فاروق او میرمن یې د 28 کالو وه. دواړه د پاکستان سره تعلق لري. نور حال په دې حق باندې د زمونږه تاسو زمونږه همکار ما وشلل په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای کالیفورنیا ایالت کې د سماجی خدماتو یو ادارې انلاین ریجنل سنټر باندې ډزو په پیښه کې د سوارلس تنانو وژنې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو دوه مشکوک برید کوونکي وژل شوي دي. د چارواکو وینا ده چې په وژلې شوو حمله کوونکو کې یوه ښځه هم ده او د دواړو تنانو سره اټومیټیک رایفل وي او جنگي جامې یې اغوستې وي. په دوی کې یو 28 کلن سید رضوان فاروق او د هغه ویشکلنه خزه تاشفین ملک وه. دا دواړه په امریکا کې زیږیدلی وو او د شپږو میاشتو یوه لور یې هم ده. د پولیسو وینا ده چې د کالیفورنیا په سان برنارډینو ښار کې د ذهني مسلو او ناروغیو ښکار تنانو سره د مرستو مرکز باندې د شروع سحر شوې حمله کې 19 تنان جوبل شوي هم دي. حمله کوونکو د مرکز په ودانۍ کې درې پایپ بمونه هم لګولي وو کوم چې پولیسو ناکاره کړو. د مرکز د صدر تر مخه سبق چې بری تر سره شو نو په مرکز کې یو دستور روانه و چې پکې سونو پشمیر کې کسان راغلي وو. بریت کوون کې فاروق هم د دستورې کې موجود وو خو بیا د چا سره بحث رستو په قهر کې التنا لاړو او نږدې 11 بجې تاشفین ملک سر واپس راغی او ورسره وسله هم وه. د امریکې د پلټنې وفاقي ادارې اف بی آی وینا ده چې د دې پیښې پلټنې روان دي او د ترهګرۍ امکانات نشي رد کېدي. The FBI نائب مشر وای
I know one of the big questions that will come up repeatedly is this terrorism and I am still not willing to say that we know that for sure.
موږ د ترهګرۍ امکان نشورت کولې او موږ با ثبوتونو پسې ځان ورسو او په دې لړ کې موږ کوششونه کوو چې سمره ډیر ثبوتونه ترلاسه کړو.
د حملې وروسته د دوانتنان د پیښې ځای نه په ګاډي کې تښتیدو نو پولیسو د خارغټه برخو تړله. ځای خلکو ته په کورونو کې دننه پاتې کېدو هدایت ورکړو او حکومتي ودانې دوکانونه دفترونه او لږ تر لږه یو سکول هم تړلې شو. بیا ماسخوتن کې پولیسو د برید کوونکو په لټون کې یو ځایي آبادې باندې چاپه ووهله او د پولیسو لخوا ډزو په جواب کې برید کوونکو هم ډزې وکړې چې پکې یو پولیس والا ژوبل شوی هم دی. د امریکا صدر باراک اوباما د پیښې وروسته ویلي دي چې دا قسمه د ډزو پیښې په نړۍ کې نور چرته هم نه کېږي څومره چې په امریکا کې کېږي او داسې پیښو کې کمی راوستلو لپاره مونږ ګامونه اخیستې شو. دا پیښه په امریکا کې کال 2012 کې کنیټیکټ سکول کې د ډزو پیښې کې شپږ شو وژنې کې دروستو تر ټولو مرګینی ده او امریکا کې دا قسمه پیښو کې اضافه شوې ده. څو ورځې وړاندې په کولوراډو سپرنګس ښار کې هم د خاندانی منصوبه بندۍ په یو کلینیک شوې ډزو کې درې تنان وژل شوي وو.
خبری خبرونه ده. تاسو تفصیل واوریدو. تیره شپه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې چې د معذور تنانو په یو سماجی مرکز باندې کومه حمله شوې وه نو دا غیر وروستی تفصیل وو. او اوس تاسو ته وړاندې کوو چې کومو تنانو یا کومو وسلوالو دغه حمله کړې وه. دا څوک وو د دوی پیژنګلو پولیس ښکاره کړې ده، خو د دوی تعلق د کم ملک نه دی، د دوی نومونه څه دي او دوی د کمې سیمې سره تعلق لري. نو دغه ټول تفصیل دپاره او بیا د دې پیښې تفتیش کم ازي پورې رسیدلی دی زموږ همکار ارباب محمود علي موږ سره دی په سټوډیوز کې، دوی نه به تاسو ته تازه تفصیلات وړاندې کوو. جی ارباب سي په خیر راغلی.
ډېره مننه جی
ارباب سي. لول که د دغه تنانو پیژنګلو خلکو ته وکړي چې دا څوک دي او چرته نه راغلي وو.
صحیح ده، بالکل. لومبے خوم دغه پختنه چې راوچتی گی دا کسان چې سر سن برنارډینو د پولیسو مشر جریډ برګین د دوه حمله کوونکو پیژنګلو کړ چې څنګه تاسو مو ول دی وای یو تن 28 کلنه سید رضوان فاروق دی او بل د خزه 28 کلنه تاشفین ملک ده. رضوان فاروق خپل د امریکا الینوی ریاست کې پیدا شوی وو خو کورنۍ د پاکستان ده، او دغه شند د خزه تاشفین ملک چې د پاکستان کې پیدا شوی ده او سعودي عرب کې اوسېدله. مطبوعات وایي نږدې دوه کاله وړاندې رضوان فاروق او تاشفین ملک د انټرنیټ د لارې خپلو کې رابطه کړې وه. مطبوعات بیا د یو ملګري پیټریک بکاري لخلې لیکي چې د سخت کال سعودي عرب ته تللی وو او بیا دواړه خزو خاوند امریکې ته راغلل. دا وخت د دوی شپږ کلنه لور ده. د پولیسو مشر برګیون وای هغلی فاروق د 15 کالو راهسې د سن برنارډینو د صحی مرکز ملازم وو. نیویارک ټایمز ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې هغلی فاروق به د کاونټي ډپارټمنټ لپاره د خوراک څخاک او د لامبو ځایونو کې د صحی روغتیا لپاره د شیانو څارنه کوله. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په انټرنیټ باندې معلومات ښایي د به د کال $10,000 تنخواه اغستله.
دا خو د دوی د دې کسانو پیژنګلو و. ارباب صاحب که اوریدونکو ته دا هم تفصیل ورکړي په دغه ورځ څه شوي وو، آیا پولیس بیا دوی خو وجلې شوي دي پولیس دا وایي، خو د دوی نه څه بیا نیولې شوي هم دي لکه چاودیدونکي مواد یا نور څه دي سي وسله وغیرہ، او تفتیش وسه پوری کم زی ته رسیدلی دی؟
بالکل، دویمه کم مرحله یا یو سړی تفصیل معلومول غواړي نو چې دوی په دغه ورځ څه شوي وو. د رضوان فاروق مور وایي چې دوی خپل شپږ کلنه لور چې دغه حمله کوونکو دې سره پریښودله او ویل چې د ډاکټر نه نمبر اخستل ډاکټر سره ویني د دې د وجه نه د خپل لور دوی سره پریږدي. فرحان چې د فرحان خان د هغه مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، د هغه د خپل د فاروق رضوان فاروق اخ دی، یعنی د رضوان فاروق خور یې کړی ده، هغه هم مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. هغه به غږ لنډشان وړاندې کوو اوریدونکو ته. د سان برنارډینو د معذورانو صحي مرکز کې د کرسمس حوالې سره یو غونډه روانه وه او مطبوعات د موجودو خلکو له خولې لیکي چې رضوان فاروق په ځینې خبره غوسه کې پاسېدلو او لږ ساعت پس د خپلې ښځې یعنی تاشفین ملک سره راغلو. چارواکي وایي چې دواړو د داسې قسمه حملو لپاره مخصوص جامه اغوستې وه او په لاسونو کې یې ورسره ټوپکې وې او په خلکو یې ډزې شروع کړې. د حملې وروسته دوی په جیب کې وتښتېدل او لږ فاصله باندې پولیس سره ډزو کې دواړه ووژل شو. پولیس د دوی د کور تلاشي هم اغستلې ده، چېرته چاودیدونکي مواد خو د دوی په کور کې نه، روبوټس په ذریعه باندې هغه ځای تلاشي اغستې ده. دغه بلډینګ چې کوم ځای کې حمله شوې ده د دې تلاشي هم اغستې ده. ای بی سی نیوز خبري اداره د چارواکو له خولې لیکي چې حمله کوونکو سره دوه ټوپکې او دوه هینډ ګنې وې. یو چارواکی وای چې ټوپکې سلور کاله وړاندې اخستې شوې دي، په دې کې 0.223 بور ټوپکې هم وي. دا ټوپکې چې دي دا ګولې چې دي دا ډېرې طاقتوري وي. دغه ښځه وای چارواکی وای چې او دا ګولې د پولیس حفاظتي جاکټ چې کوم اچولې وي د هغې نه د وتلو طاقت هم لري او د دیوال نه هم پورې را پورې تلی شي. اوس پولیس پلټنې کوي او معلوموي چې دا پته ولګي چې آیا دا د ترهګرۍ حمله وه او که دا په یو معمولي خبره یا څه خبره باندې غوسه وه او راپارېدلې. خو هغې دا خبره کوي چې په غوسه کې څوک راوپارېږي یا غوسه شي نو دومره جامې ټوپکې او داسې منصوبې سره حمله نه کوي. دغه خود هغوی وایي چې مونږ د دې پلټنې کوو. څنګه چې فرحان خان چې ما تاسو سره خبره کوله د اوخې او د رضوان فاروق د مطبوعاتو سره خبرې اترې کړې دي، دغسې د مسلمانانو د تنظیم چارواکو هم خبرې کړې دي. د فرحان دغه غږ اورو.
Why would he do something like this? I have absolutely no idea. I am in shock myself.
د فرحان خان وای چې د اوخم دی د بوي چې اول د داسې ولې کول ما ته هیڅ پته نشته، بيخي نه يم خبر او زه په حیرانه هم يم. هغه وای چې مونږ وجل شوی کسانو سره خواخوږي سرګندو. دغه سي د مسلمانانو تنظیم هم وای چې مونږ د دې غندنه کو دا قسمه په خیر را مخ ته شوی دي. په دې باندې به د کمیټه امنیتی ادارې د داغوي سره به مرسته کو هر قسمه.
ډیره مهرباني ارباب صاحب.
ډیره مننه.
We'll be right back.
کې تیر ورځ شوې د ډزو په پیښه کې د 14 تنانو د مرګ او بیا په دې پیښه کې د 12 پورې تنان زخمیان شوي هم دي. تفصیلات تاسو ته د دې پیښې په حق لباندې او د دې پیښې چې کم ملزمان یا کم کسان دي کم حمله کوونکي دي د هغوی په حق له هم تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو. سیړنکاران سوای ډاکټر محمد تکی په امریکا کې اوسیږي او هغه چې کله سهار نن راپاسېدو دی او دا پیښه د دې پیښې خبرې واورېدو نو څه نظر لري چې د دې سره به په امریکا کې اوسیدونکي امریکایي مسلمانان چې کم دي د هغوی په ژوند باندې څه اثر پرېوځي او بیا وروسته به د دې پس څه حالات رامخې ته کیږي. تفصیلی خبر یا تری ور سره کړی دی رحمان بونیری تاسو ته وړاندې کوو.
زماره د عمل دا یو خدای پاک دا یو پر بیا بدن څه شروع شي چې مسلمانان په سرګره کې یا د سکرونو کې اړم دي اوس چې اروپا کې پیرس کې چې کوم په خښوي دا غینه پس او جذبات اکثر مشتمل دي په غرب کې او امریکا کې هم څه حدا پورې نو د دې معلوماتو نمخ کې د عام خلک چې پاکستانیان یا افغانان یا مسلمان امریکا کې چې ژوند کوي ای سره دا یې روي چې د سرګرې ته واقع وشي دا ماس شوټینګ دا وجنې چې کیږي امریکا کې اکثر نو موږ سره دا یې روي چې دا چرته مسلمان رونه دي چې کوم پرپټریټر وي کنه نو په سم دغه پام په دې کې مو او باندې نه خو د سټاری چې صحیح ثابت دي په حال دا نشو ویل چې اصلي هدف یې څه مقصد یې څه موټیو یې څه په دې باندې خو او خبره ده چې زیات تر امریکایي مطبوعات رهني چې څنګه دی غي لګ په احتیاط باندې روان دي دا موټیو اسوسییټ کینا دا نوې چې دا ولې کړی دی
خو بیا هم کده ځان په هولو د پاره منګه دا پښتنو کوچ دا لګ چې دی د مور پلار د پاکستان دی د باوجود دی چې په امریکا کې پیدا شوه دی خدا جنې تشبین ملک کم چې نوم ورکول کیږي د کور ودانه خودل کیږي او دا په سعودي عرب کې پاتې شوی دی هله ته وعده کړی دی بیرته راغلی دی او دا صدا سی ویرا پیدا کوي چې غني د چا سره د تعلق امکان لري
صدا سی وخت کې خو هر څه کې دي شی او چې کوم سرکمستانشل ایویډنس دی دا چې کوم اوس په ظاهر باندې کوم څه وکړي چې دا کس یو میټینګ نه پاتې تللی دی دا ټوپک کې راغستې دا پورا ګیر یا چورې دی هغه ورتي وغیرہ نو دا خو څه نه دی کنه چې دا هغه موقع باندې غوسه شو بس توپه کې راوغست هله ګلې شروع دا خو څه پلاننګ دی کې ښکاري دا دومره قدرې په اندازه لګي اوس دا پلاننګ ولې کړی دی د پشا باندې ست نظریاتي مسله دا دا مسله را پیښ شو چې واقعي څه سخت دریځه نظریاتي مسله وا نو بیا خو امریکا کې مسلمانانو
ته لوی مسله ده دا په داسې حالاتو کې چې ډاکټر تقی صاحب چې یو خو په امریکا کې سزارتي زغل لپاره چې کوم کاندیدان دي هغه ډېر فکرمند دي او هغه په اسلامي ټولنه باندې په امریکا کې په مسلمانانو باندې د نظر ساتلو خبره کوي دویم په داسې حالاتو کې چې نړۍ د مډل ایست نه یا منځنی ختیځ نه د مهاجرو په مسله باندې نیوکې کوي چې د لزی ورکول پکار دي کنه هغه مهاجر چې مسلمانان دي د دوړو خبرو ته د دې پیخې اثر به پیسوي د دې پیخې
پورا انحصار په دې باندې دی کدا شرط ترګر ګروپونو سره اړیکې ثابت شوه یا وروته یا صرف دومره قدرېم چې پله نظریاتی توګه باندې چان متاثر شوه دی د فکتوري ګروپ القاعده دا یا داعش دی ابل څوک دی نو بیا د دې لوی فرات او کدا ثابت نشو او صرف دا معلوماتو ته چې ډیسګرنټل امپلوی ولکه خپل روزګار نه خوشاله نو نو بیا حالات مختلف د امریکا ته دا الریډي دا خبره چې د سوریا چې کوم کډوال دی دوی ورنک پیشي
جی
دی باندې خغلی اوباما خو یو سخت ځینې غشتې دي نه چې کوم من وعده کړی دا ورسره هغه به موږ پوره کړو نو زما خیال دی چې دا به ریپبلیکن ډیموکراټیک ډیبیټ هم لار شي بیا اروپا کې مسله خو خپل ځای باندې دی
ټیک شو
کډوالو ته بل لوی مسله جوړي
ډیر زیات مننه ډاکټر تقی صاحب
هر کله چې ضرورت
دا دی و رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا diva@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
برطانیې پارلیمان لخوا د منظورې سمدستي وروستو برطانوي جنگي جازونو په شام کې د دولت اسلامي داعش پر ضد هوایي حمله شروع کړې دي. د برطانیې دفاعي چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي چې د رایل ایئر فورس ټورنیډو جنگي جازونه په قبرص کې د برطانیې هوایي مرکز نه والوتل، په شام کې اهداف په نښه کړه او په حفاظت واپس مرکز ته راغلل. بل طرف ته د امریکا حکومت هغه روسی تورونه رد کړی دي چې ګینه ترکیه د دولت اسلامي یا داعش سره په غیر قانوني طریقه د تیلو تجارت کوي. تفصیل پی شعیب زاده نو.
برطانیې په عراق کې د داعش تونروا ګوند پر ضد د هوایي کمپاین وروستو په شام کې هم د خود سره اسلامي ریاست پر ضد په هوایي کمپاین کې د برخه اخیستو فیصله کړې ده. د برطانیې د دفاع چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی جټ جازونه د سایپرس نه په شام کې هوایي کمپاین له روان شوي او په حفاظت سره بیرته راستانه شوي دي. برطانیا د امریکې او فرانس سره په ګډه د داعش تونروا ګوند پر ضد مشن کې برخه اخیستل شروع کړي. نن د دغې بمبارۍ څو ساعت وړاندې د برطانیې قانوندانانو د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لخوا په شام کې د داعش پر ضد هوایي کمپاین لپاره خواص د لسو ساعتو د بحث وروسته منظور کړي. د دغه خواص لپاره په رایو کې 400 کسانو د هوایي کمپاین په حق کې او 230 دغه پر ضد رای ورکړي دي.
diplomatic and humanitarian action
da da rai rusto da britani wazir azam david cameron weili che za pa de khabara khkara puyam che mungla da sham da lanje da hal la para siyasi diplomatic bashari aw yo mazboota strategy pa kar da aw za puhegam che pa sham aw iraq ke da ugde mude hal iwazi hukumati hal de yo da si hukumat che da khalq ko numaindagi kawi yo da si hukumat che mung sara da daish tunrawgun par zad yo ze o jangi gi pa britania ke shwi taza nazar پختنې خایي چې برطانیه کې په عامولس کې د شام د جګړې په اړه حمایت د ستمبر د میاشتې په مقابله کې ډیر کم شوی دی. د برمنګم دغه یو وای چې زه ګڼم د دغه هیڅ ضرورت نشته او موږ لا داسې نه د پکار. زما په فکر د وړاندې نه ډیر خلک او هیوادونه په شام بمباري کوي. هلته ډیر زیات عامو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی. خو د برطانیې وزیر اعظم بیا وایي چې زه د دغه خلکو د اندېښنو نه ښه خبر یم، څوک چې په شام کې د بمبارۍ مخالفت کوي. خو د هغه په وینا د برطانیې د بمبارۍ مقصد به عام اولس بچ کول وي، نه چې د داعش په شان د عام اولس وژنه. برطانیا د تیر یو کال نه په عراق کې د داعش تونروا ګوند پر ضد بمباري کوي. د امریکا د دفاع سکرتر ایش کارټر د برطانیې دغه ګام ستاینه کړې ده. اغلی کارټر د جرمنی لخوا د هوایی کمپاین لپاره د اضافي امداد ستاینه هم کړي. همنن بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین خپل کلیزه وینا کې د داعش تونروا ګوند پر ضد د نړیوالو مرستو سیوا کولو غږ کړي. په ماسکو کې د وفاقي کونسل وړاندې په وینا کې ښاغلي پوتین یو وار بیا په ترکی تور ولګاو چې د داعش تونروا ګوند نه تیل اخلي. د هغه په وینا یو هیواد رهګري یوازې نشي ختمولی کله چې د نورې نړۍ پولې دغه ته خلاصي وي. کله چې ترهګر مسلسل مالی مرستې ترلاسه کوي نو د ترهګرۍ خطر نور هم سیواوي. د ماسکو او ترکی ترمنځ اړیکې د هغې پیښې وروستو ډېرې توجنې شوې دي کله چې د ترکی لخوا د روس یو جټ جاز راګزارلو پیښه کې یو روسی پایلټ وژل شو. روس په شام کې د صدر اسد په حمایت کې د هغه مخالفینو پر ضد بمباري کوي او امریکا او د نړۍ نور هیوادونه په روس تور لګی چې د روس په کمپاین کې د داعش پر ځای د صدر اسد مخالفین بنخه کیږي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رختیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ریو ریڈیو په خبرونو کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. د امریکا کالیفورنیا ریاست چارواکو د شورو په ورځ د ټولنیز خدماتو اداره کې د 1400 کسانو په وجنه کې ککړ د دوو مشکوکو تنانو پیژنګلو کړي. د پولیسو مشر ویلي دواړه تنان اتیش کلن سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تاشفین ملک وجلې شوی.
پورا انحصار پدې باندې دې کدا شرط سره ګر ګروپونو سره اړیکې ثابت شوې خپل نظریاتي توګه باندې چان متاثر شوې ده. بیا د دې لوی فرار
د پارلیمان د منځوري وروسته د برتانیې هوایي فوز په شام کې د دایش کنټرول لاندې د تیلو په کویانو او د تیلو په کولو په ځایونو بریدونه کړي.
د برتانیې د دفاع چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي چې د دوی جټ جازونه د سایپرس نه په شام کې هوایي کمپاین لپاره روان شوی او په حفاظت سره بیرته راستانه شوی دي.
پاکستان نن د یونان ناستانه کړی شو. یو کم 50 تنانو کې 30 کسان د اسلام آباد ایرپورټ نه یونان ته واپس لیږلي. داخله وزارت ویلي دغه تنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړی شوی.
نو لستانانو تصدیق شوه دی چې دوی پاکستانیان وو او غیر قانوني توګه یونان کې اوسېدل او باقی پاتې 30 تنانو په حق له داس تصدیق نه دی شوی چې تعلق یې کم یو هیواد سره دی.
اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. د امریکا کالیفورنیا ریاست کې چارواکو د شروع په ورځ د ټولنیز خدماتو په اداره کې د ډزو کوونکو دوو تنانو پیژنګلو کړي چې په کې 14 کنان وجل شوي وو او 18 نور جوبل شوي. د کالیفورنیا سان برناردینو پولیس مشر جیرارد برګوان نن سهار وختي ویلي په مشکوکو تنانو کې یو په امریکا کې پیدا شوی 30 کالو سید رضوان فاروق او دویم 20 کلنه تاشفین ملک ته. د دوی د کورنۍ غړي وایي دواړه ښځه او خاوند وو او د دوی د شپږو میاشتو یو ماشوم لوروا. د پولیسو مشر ویلي دا سخکاری د پیخي د پاره د وړاندې نه منسوبه جوړ کړی شوی و. نو موري ویلي وسه پوری د پیخي په شا وجه معلومه نه ده خو زیاته کړی د ترهګری امکان رد کولای نشي. اخوا د رضوان فاروق اوخي بیگانه وخته کالیفورنیا کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت وجل شو خلکو سره د خفقان سرګندونه کړي. فرحان خان ویلي هغه ته هیڅ معلومات نشته چې اوخي داسې ولي کړي. بلخوا د کایر ادارې یا کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز مشر حسین ام آیلوش خبریالانو ته ویلي مونږ په یو اواز د دی پی خي غندنه کوو. هغه زیاته کړي مونږ د داسې قسمه سوچ او نظریه پر ضد یو موټی یو چې د دې قسمه ناوړه پیښو سبب جوړیږي. پاکستان نن د یونان نه ستانه کړی شو. یو کم 50 کسانو کې 30 واپس یونان ته لیږلي. د پاکستان داخله وزارت په یو بیان کې ویلي د غتنان په غیر قانوني طریقه پاکستان ته واپس کړی شوی. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای د اسلام آباد په بنظیر بوټو نړیوال ایرپورټ د اختنو پختنو او تصدیق وروستو 900 کسانو ته په ملک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړه. د پاکستان په غټ صنعتي ښار کراچۍ کې په 3 ورځو کې د پولیو 4 کیسونه ریپورت شوي او د پولیو ښکار ماشومانو تعلق د پښتنو کورونو سره خودل شوی دی. ریپورټونه وایي دغه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړی شوی وو او د هغې باوجود د پولیو ښکار شوی. د برتانیې پارلیمان لخوا د منځوري سمدستي وروسته برتانوي جنگي جازونو په شام کې د دولت اسلامي داعش پر ضد هوایي حمله شروع کړي. د برتانیې دفاعي چارواکو نن د زیارت په ورځ ویلي د رایل ایئر فورس ټورنیډو جنگي جازونه په قبرس کې د برتانیې هوایي مرکز نه والوتل، په شام کې اهداف په نښه کړه او په حفاظت واپس مرکز ته راغلل. د دفاع وزارت وروسته بیا په ټویټر ویلي دغه بمونه د داعش د کنټرول لاندې د تیلو په مرکزونو غورځول شوي خو د حملو د نتایجو په حق لا څه نه دي ویلي شوي. سویس چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی چې دوی د امریکې په خواست د فوټبال نړیوال ادارې فیفا کې دننه د بډو رشوتونو سکینډل کې یو شمیر نوري گرفتاری کړي. پرستو نیول شوو کسانو کې ځینې هم هغه زیوري هوټل کې گرفتار شوي چرته چې وړاندې هم په دغه سکینډل کې کسان نیولې شوي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه نن وایي د تازه گرفتارو وروسته امکان دی یو شمېر کسان عدالت کې د تورونو سره مخ شي. امریکا او چین روانه هفته په انټرنیټ کې دونکو جرایمو یا سایبر کرایمز مخنیوي لپاره د همکاري زیاتولو په لړ کې د لوړې کچې خبرې کړي. د شورو پر وخت د امریکا د انصاف وزارت په لاول ځل د امریکا او چین په دې معاملې د شوي خبرو په حق لا بیان جاری کړي. دواړه اړخونه په دې معاملې په ځینې قواعدو هم اتفاق ته رسیدلي. د امریکې واشنگتن پوسټ خبریال جیسن رضایان د ایران په جیل کې نن 1500 ورځې پوره کیږي. د نوموړي کورنۍ د هغه د راخلاصولو د پاره کوششونه تیز کړي دي. د رضایان رور علي پلان لري چې نن د 1500 خلکو لاسلیک شوی یو درخواست ملګري ملتونو کې د ایران مشن کې جمع کړي چې پکې د رضایان په فوري توګه او بغیر د کمو شرطونو خوشي کولو غږ شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د اکرانو ریډونکو وښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې او مطبوعاتو ته کتنه باندې تاسو اوري زموږ همکار مختار خلیل نه.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د فاره درا پورته شوی خونړي تحریک آی اس آی ایل یا داعش د مالی آمدن پریمانه وسیلې هم د داعش د کامیابی یو لوی سبب دی. امریکا او غربي ملکونه د دولت اسلامي خلاف د څه قسمه کارروایي کولو په منصوبو کې په داعش د آمدن د وسیلو د بندولو په لارو چارو په خصوصي توګه غور کوي. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه هم په دې موضوع لیکلې ده چې سرخطې دی دولت اسلامیه به په څه دیوالیه کیږي. د ادارې په شروع کې لیکلې شوې دي چې پیرس کې د خونړو حملو د ډیر وړاندې نه امریکي او اتحادیانو د شام په نور ختیځه سیمه کې د دولت اسلامیه د تیلو په تنصیباتو حملو لا زور ورکړی دی. د دولت اسلامیه د تیلو د پیداوار د تالا ترغکولو د پاره د تیلو په سوونو ټینکرې په نخښه کړې شوې دي په کومو کې چې د ترکی او د عراق منډهو ته تیل وړلې کېدل. خو امریکي او اتحادیانو ته دا وخت د تیلو د دولت نه علاوه هم د دولت اسلامیه د آمدن په نورو وسیلو د حملو مسله پیښه ده. ادارې لیکي چې دولت اسلامیه په تاریخ کې مالی لحاظ سره د ټولو نه زیات مضبوط ترهګر ګوند دی. نیویارک ټایمز ته د معلومه شوو خبرونو مطابق دولت اسلامیه د ټیکسونو، راهدارو او د نورو کاروبارونو نه هر کال په لکونو ډالر پیدا کوي. دې نه علاوه په کروڑونو ډالر د بینکونو د لوټکولو، د برام تکړې شوو کسانو په سر د بونګو د اخیستو او د قدیمی نوادراتو د خرصولو په ذریعه هم پیدا کوي. د آمدن د دې ټولو ذریعو په یو وخت بندول خو ګرانه ده، ولی امریکا او اتحادیان یې په دې لړ کې د سلګو ډیرو کامیابو حاصلولو دعوی ضرور کوي. د مثال په توګه امریکایانو عقوبت د عراق حکومت دې ته تیار کو چې د دولت اسلامیه د ولقی لاندې کم نه کم یو صوبه کې په سرکاري ملازمانو تنخواګانې بندې کړي. دا شان دولت اسلامیه چې د صوبی د خلکو نه کم لوی رقم راجم کولو دا په اوس بند شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د تیلو آمدن نن هم د دولت اسلامیه د آمدن لویه ذریعه ده. دولت اسلامیه د تیلو خرڅون نه د میاشتې 40 کروڑ ډالر پیدا کوي. خو د کال 2014 د اګست نه راپدې خوا د امریکې په مشرۍ کې د فوزي عملیاتو تر مخې د دولت اسلامیه د تیلو د آمدن په ذریعو مسلسل حملې کیږي. د امریکې د خزانی محکمې د دولت اسلامیه لخوا د تیلو د خرصون د عمل خلاف هم اقدامات کړي دي. امریکې تیره هفته د شام په یو باپاری جارج حسوانی باندې بندیزونه لګولې دي، ځکه چې دبا د دولت اسلامیه د تیلو د شام په حکومت د خرصولو په سوداګانو کې دلالي کوله. اخبار لیکي چې امریکې او اتحادیانو لای پکار دي چې بین الاقوامي مالیاتي نظام ته د دولت اسلامیه د رسای لارې بندې کړي. اداریه نور زیاتی چې دولت اسلامیه د القاعده په شان په چندو گزاره نه چلی، خو دوی د پیسو ټکو د پیداګیر یو نوی طریقه راوخ کده وغه دا چې د دولت اسلامیه ګرد غړي د بینکونو نه قرضې اخلي او دولت اسلامیه لې ورلیږي. د امریکې د خزانی محکمې په 13 سپتمبر کې د دیر شونه په زیاتو داسې کسانو بندیزونه لګولې دي چې دولت اسلامیه لې چندې ورکولي. دا د سعودي عرب، برتانیې او انډونیشیا خلک دي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او په جی شلم ګوند کې شامل ملکونو په تیرو ورځو کې د ترهګرو په مالی وسیلو د قدغن لګولو د خپلو لوزونو یو وار بیا پخلی کړی دی.
پاکستان نن د یونان نه ستانه کړی شو یو کم 50 کسانو کې دیرش واپس یونان ته لیږلي. د پاکستان داخله وزارت په یو بیان کې ویلي دغه تنان په غیر قانوني توګه پاکستان ته واپس کړی شوی. د پاکستان د پلټنو اداره اف ای ای په د اسلام آباد په بېنظیر بوټو نړیوال ایرپورټ باندې د اختنو پښتنو د تصدیق وروسته 19 کسانو ته په ملک د پاتې کېدو اجازه ورکړې. په دې موضوع باندې تفصیل اورنګزیب خان ناورو.
د تفصیلاتو تر مخه یونان نه یو خصوصي هوایي جاز کې یو کم 50 تنان اسلام آباد هوایي ډګر ته نن رسیدلی وو، خو سیکورټي ادارو دوی ته او د جهاز عملې ته د کوزیدو اجازه نه دی ورکړې. او د تنانو د تصدیق عمل نه پس دریش تنان او د جهاز بیرته یونان ته لیږل شوي دي. رپورټونو تر مخه 19 تنانو تصدیق شوی دی چې دوی پاکستانیان وو او غیر قانوني توګه یونان کې اوسېدل، او باقی پاتې دریش تنانو په حق له داس تصدیق نه دی شوی چې تعلق یې کم یو هیواد سره دی. داخله وزارت لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی دی چې اروپای ټولنې یا یورپی یونین سره غیر قانوني توګه میش پاکستانیانو واپس لیږلو په حق له ټوله خبرې شوی دی، خو بیا هم د یونان حکومت د پاکستان قانون خلاف ورزي کړې ده. یو تن چې بل هیواد کې غیر قانوني توګه میش وي، نو پاکستان قانون تر مخه د دې اطلاع به وړاندې هیواد کې د پاکستان سفارتخانه یا کونسلګری ته به ورکول کیږي، او بیا به هغه تن په حق له ټول معلومات د پاکستان خارجه او داخله وزارت سره شریکولو، او پاکستان لخوا اجازت نه پس به هغه تن ډیپورټ کولی شي. داخله وزیر چودری نثار لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې بغیر تصدیق نه هر یو تن که پاکستان ته ولېږلی شو نو بیرته به واپس لېږلی شي. سره زه وړاندې یو خبری کانفرنس کې هم کورینو چارو وزیر دا خبره کړې وه.
آئنده تمام ایئر لائنز جو ان وایلیشن آف دیز اگریمنٹس بھیجیں گے ہم ان کو بین کریں گے، اور اوور اینڈ اباو ای یو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ گریس سے جو بھی لوگ آئیں وہ پہلے ایف آئی اے کلیئر کرے، اس کے علاوہ کوئی بھی آئیں گے ہم ان پہ پابندی لگائیں گے اور ایئر لائنس کو فائن کریں گے.
دوی وایي چې هر هغه هوایي سرویس چې د معاهده خلاف ورزي به کوي پاکستان به پرې بندیز لګوي، او یونان نه چې کوم خلک راځي وړومبی به تفتیشي ادارې اف ای ای لخوا تفتیش نه پس به دوی ته اجازت وي. کورونو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې کوم هیوادونو کې میش پاکستانیانو باندې د ترخګرې تور لګول کیږي نو باید چې هغه هیواد کې یې خلاف مقدمه جوړه کړی شي، او کچرې پاکستان ته لیږل کیږي نو بیا د تورونو په حق له مکمل تفصیلات هم پاکستان سره شریک کړی شي. دغه شان پاکستان دا اعلان هم کړی دی راتلونکي کال وړومبی میاشت اروپایي ټولنې سره ډیپورټ کولو په حق له به نوې معاهده کولی شي. رپورټونو تر مخه پاکستان نه یو شمېر خلک غیر قانوني توګه اروپا ته ترو دپاره د یونان لاره استعمالوي، او اکثر له سختو حالاتو له وجې خپل ژوند هم وبیلي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د داعش یا د دولت اسلامي تندروار ډلې پر ضد که یو طرف ته په ځمکني او په بل طرف ته په هوایي ډګر باندې د عالمي اطلاف لخوا حملې روانې دي، نو بل طرف ته هم د آی اس نه چې کم خطر عالمي ملکونو ته جوړ شوی دی په دې باندې په جدا جدا ملکونو کې په پارلمانونو کې بحث هم کیږي. هم دغه شانتې یو بحث د امریکې په کانګرس کې هم شوی وو، او د کانګرس د خارجه چارو چې کما سب کمیټی ده نو د ترهګرۍ په حواله سره، نو د هغې یو غړی کانګرسمن ټیډ پو د ډیوا ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. د ډیوا ریډیو همکار افتخار حسین سره هغوی په دې موضوع خبرې کړې دي، او افتخار حسین ورسره د آی اس د لاسه چې کم خطر ملکونو ته جوړ شوی دی نو په دې موضوع باندې کتاب لیکونکي مایکل ویس سره هم خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل به تاسو ته د یو رپورټ په شکل کې زموږ همکارا وګما جلوان وړاندې کوي.
د ترګری اټومي خوریدنې د مخنیوي او د تجارت په اړه د امریکې د ایوان د خارجه چارو د کمیټې چیرمن ټیډ پو د وریډیو سره په یو مرکې کې افتخار حسین ته ویلي دي چې په منځني ختیځ کې زیاته فعاله تونرو ډله دولت اسلامي یا داعش یوازې د منځني ختیځ لپاره اګواخ نه دی، بلکې دا د ټولې نړۍ د ټولو امن خوښونکو خلکو لپاره د مذهب د فرق څخه پرته یو لوی خطر جوړ شوې ده. نوموړي وي
our world that wishes to live in
peace, no matter where they cause their terror.
وایس اف امریکا د وریډیو سره خبرو کې ټټ پووي چې داعش د هغه ټولې نړۍ دښمنه ډله ده څوک چې په امن سره د اوسېدلو خواهش لري، نو ځکه په کار ده چې داعش د نړۍ هر ځای کې ورکوي، نو د امریکا په ګډون پرې ګرده نړۍ اندېښنه ولري. هغه وی چې امریکایي انتظامیه منځنی ختیځ عراق ته د داعش د یاغیتوب د شکست په غرض سیمه ایزو ځواکونو سره د مرستې لپاره د ځانګړې کاروایی لپاره ځواکونه لیږي، کوم چې د هغه په فکر یو ښه پلان دی. هغه دا هم زیاته کړه، هغو زیاتو خلکو او هیوادونو ته چې داعش ته ماتې ورکول غواړي په کار ده چې منځنی ختیځ او لویدیځ کې په خپلو کې لاسونه یو کړي. هغوی نورو خبرو کې زیاته کړه، دوی دا هم وایي چې داعش ته د ماتې ورکولو په غرض هغه ځینې وړاندیزونه هم پیش کول غواړي چې پکې د طاقت لاره خپلول هم شامل ده، خو د هغه په قول دغه یقینا یوازینۍ لاره نه ده، بلکې هغوی ته به د داعش د پیسو مخه هم نیول وي. هغه وایي چې داعش هر رقم مجرمانه هلو ځلو له لارې پیسې ترلاسه کوي چې پکې د انسانانو تختول، نشه یي توکي، بلاک مارکیټ کې تیل خرڅول او هر هغه لاره شامله ده چې هغوی پرې پیسې ترلاسه کولی شي، او زیاته کړه چې هم دغه پیسې نړۍ کې د خلکو د وژلو لپاره کارول کیږي. هم دغه هیرنګ کې د داعش په حق باندې یو کتاب لیکونکي مایکل ویس هم موجوده و، او هغوی د داعش د فعالیتونو په حق له افتخار حسین سره خبرې اترې وکړي.
ISIS has put a greater emphasis on these foreign operations for the exportation of jihad since the coalition declared war.
Michael Weiss, che inside the army of terror no me kitab pa daish pand likale de hagwi wai che daish gwaadi che da narai gharbi he waduno ke loy kharuna hadaf kdi aw da faaliyatuno pa sar ke hum da dui hum da koshisho dui pa lumri toga pail da din okro che jihadi nazariyat pa baharani he waduno ke sanga خوارکی او د آی اس خود سره خلافت سره ملاتړ کې دوی کامیابی ځکه هم لیدلې ده چې دوی نور پراخه شوې دي او ملاتړ یې لیدلې دي. دوی بیروت، انقره، پاریس کې لوی حملې کړې دي او څومره نقصان چې القاعده په شلو کالو کې نشوړولې آی اس یا دولت اسلامي په یو کال کې د ترسره کولو قابلیت پیدا کړي. دوی دا هم وایي چې هغه خلکو نه داعش فایده اوچتوي چې د ژوند نه خوشاله نه وي، ځان ته مایوسي لري او داسې د ترګرۍ یو لوی ستونزه جوړه کړې چې مخنیوي لپاره ائتلاف براخول پکار دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
هارت آف ایشیا یا د ایشیا د زړه په نوم باندې دوه ورځنی کانفرنس به په اسلام آباد کې د راتلونکي د نهې د ورځې نه شروع کیږي، او په دې کانفرنس په حواله سره د پاکستان د خارجه چارو ویاند وینا ده چې چین، تاجکستان، ایران او افغانستان وسه پورې په دې کانفرنس کې د برخه اغستو تصدیق کړی دی، خو هندوستان او نور دغه شان ملکونه لا پاتې دي چې هغوی به کینی په دې کانفرنس کې برخه اخلي او کنه. د دې کانفرنس مقصد څه دی، ولې د هارت آف ایشیا په نوم باندې دغه کانفرنس به په اسلام آباد کې کولی شي؟ نور تفصیل په اورو را بیا پیرنه.
پاکستان د دې خبرې په خلی کړې دي چې د افغانستان په اړه هارت اف ایشیا دوه ورځنی کانفرنس په دروانی میشتې د اتمې نیټې څخه په اسلام آباد کې پیل کیږي چې پکې یو شمېر هیوادونو ته بلنه ورکړې سوې ده. بل اړخته پاکستان د دې خبرې څخه بې خبري ښودلې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د ډزو په یو پېښه کې ټپي سوې دي. څه مطبوعاته طالبانو د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوشلاک سیمه کې د ډزو په یو پېښه کې ټپي سوې دي. برطانوي خبري جانس رائټرز د طالبانو د یو مشر کمانډان ته خلی وايي چې د خبرو په محل د طالبانو څو مشرانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه او داسې پیل شوې چې په کې ملا اختر منصور ټپي شو. خو د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده. تیره ورځ د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر سرفراز بکټي هم د کوټي ښار ته نږدې د ملا اختر منصور د ټپي کېدو رپورټونه بې بنیاده ګرځولي وو. او نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هم د دغه رپورټونو څخه بې خبري څرګنده کړه.
reports we are not aware about the incident.
قاضی خلیل الله په دمو کول چې د افغانستان په اړه د هارت اف ایشیا غونډه په دروانی میشتي د تمنیټي څخه په اسلام آباد کې پیل سیم چې د استنبول پروسس پر خدم.
The process is aimed at expanding coordination between Afghanistan and its neighbors and regional partners in facing common threats including terrorism, narcotics, poverty and extremism.
د غامل مقصد د افغانستان د گاونډي هیوادونو ترمنځ د تراګري مخادره مواد غربت او تندري شانګړو خطرو د مخنیوي لپاره رابطې سیوا کول دي. په دغه غونډه کې ګنشمیر هیوادونو ته بلنه ورکړې سوې ده. افغانستان په د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د افغانستان صدر اشرف غنی کوي. د افغان صدر دراتلو رپورټونه کڅه مخې ته راغلي دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه پخلی نه دی ورکړی سوی. د داعش په اړه د یو پښتنې په جواب کې ویان دي ځل بیا په پاکستان کې د داعش موجودګي رد کړه او ویل چې دغه یو تراګر تنظیم دی. په پاکستان کې د تراګری د بیخوانی لپاره فوجي عملیات په کامیابی سره روان دي. خو د برتانوي پارلیمان لاړه په داعش د بریدونو د پریکړې په اړه دی ویل چې پاکستان ګډ عملیات نه بلکې د یو بل په مرسته عملیات کول غواړي. پاکستان حکومت که څه هم په هیواد کې د داعش د موجودګۍ څخه انکار دی خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ډاکټر ملیحه لودی په تیرو ورځو کې ویلي وو چې د طالبانو خپل ترمنځ د اختلافاتو له وجې داعش تنظیم په سیمه کې سورول سوی دی. دغه تنظیم په اړه د تیر خالی په ورځ د پنجاب د تراګری د مخنیوي محکمې خبرداري هم جاری کړی وو چې پکې ویل سوی وو چې دا په پنجاب کې په مختلفو ځایونو حمله کولای سي او په خصوصي توګه امنیتي ادارې په نقشه کولای سي. رپورټونه وایي چې د پنجاب د تراګری د مخنیوي محکمې دغه خبرداري د وفاقي حکومت او د استخباراتي ادارو لاړه ترلاسه سوی د معلوماتو په بنیاد جاری کړی وو. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په قبایلی علاقو فاټا کې د ترقیاتی کارونو لپاره 1.8 کروڑ روپو د پیکیج اعلان کړی. دغه پیسې به په قبایلو کې د سړکونو، سکولونو او نورې اډانې جوړولو لپاره کارول کیږي. ارشد مومند په تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان په قبایلی سیمو کې د 1.8 کروڑ روپو ترقیاتی پروژو منظوري ورکړې او د فاټا سیکریټ ویان فضل الله وای دغه منظوري د فاټا ډیولپمنټ کونسل په اولنۍ غونډه کې ورکړل شوې او دا پنبه په بیلابیلو قبایلی سیمو کې په سړکونو، د لوبو میدانونو او تعلیمي ادارو باندې خرچ کیږي.
زخا خیل بازار تا داغی در روڈ با حالی جده تقریبا 10 کلومیتر آغه ده. توی تا تاشین کمر سرد چده داغی کشاد کی ده. پا دیل که جده نو ده اونوی بارا بازار چه آغه در تکمیل پا جوری آخری مراحلو که ده. آغه کم چه کم داسه ده منسپل کمیتای یا ده شهری چه کم سهولیات چه داغی ده پارم تا دره سوا پیتا. روپئے داغم منظوری شوی دی پتی کی جدین وانا کیڈیٹ کالج دے پارا جدین ہو تقریباً دری سوا سو کم اویا ملین روپئے آگے ذاتی گرانٹ ہم دے ایف آر بنو کے جانی خیل جدین پاگے کے دا سپورٹ اسٹیڈیم داغے دا جوڑا ولو او دغه نور مختلف چکم ترقیاتی کارونه دي. نو 248 میلیون روپۍ د هغه هم دنه منظوري شوی ده.
د نوړاندې به د گورنر سره د 200 میلیون روپو د طریقاتی پروجیکټ منظوري اختیارو او دغه نزيات لګښت پروجیکټ منظوري به د وفاقي حکومت لخوا کېده. خو ولې اوس د پاټا ډیولپمنټ کونسل جوړې د روستو چې پکې د پاټا سیکریټ او سیپران چارواکي هم شامل دي کولې شي چې د 500 میلیون روپو پروجیکټ منظوري ورکړي.
منصوبو د هغه د سکیمونو منظوري به هغه اوس د گورنر اختیار شو. زما په خیال کې هغه که اوس غټ سکیم می غټ منصوبي می نو هغه باندې به ټایم کم لګي او هغه به د گورنر په اختیار کې وي.
فضل الله نمو پختل چې قبایلی سیمو کې د طریقتي پروژو اعلانونه خو ډیر کیږي خو اکثره د بډې رشوتونو ښکار شي. نو دغه مخنیولو لپاره کوم مربوط له عمل جوړ کړي نو هغه ویل
که چرته داسې سپاره کې چې د کرپشن چارج زیاده کار د سستۍ یا د غیر معیاري میټیریل د هغه استعمال چرته هم کېدو چې د زمونږ د قبایلی سیمو چې کوم عام وګړي دي هغه هم زمونږ په پاټا سیکریټ کې د مانیټرینګ ډپارټمنټ ته د گورنر انسپیکشن ټیم ته او زمونږ دلته کې یو کمپلین سیل دی هغه ته هغه درخواست کولی شي. کمپلین سیل چې دی هغه به د متعلقه چې کوم مقام دی د هغې خلاف به پوره پوره ایکشن اخلي او د هغې نه به پوره جانچ پړتال کېږي.
قبایلی سیمه چې د هیواد نورو برخو په نسبت د ترقۍ په ځغل کې وروستو پاتې ده. دا سیمه ترهګرۍ ځپلې، ودانۍ په بمونو الوتي او د دغه سیمې اوس هم په لکونو خلک د بېکورۍ ژوند تېروي. د حکومت او نړیواله مرستندویو ادارو لخوا وخت په وخت د طریقتي پنډونو اعلانونه کېږي خو د سیمې خلکو په ژوند کې تر اوسه څه ډېر بدلون په نظر نه راځي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
تیره ورځ داسې میډیایي رپورټونه د طالبانو د ذرایع د خولې په بنیاد باندې جوړ مخې ته راغلي وو چې د افغان طالبانو مشر ملا منصور اختر په یوه پیښه کې په ډزو کې سخت جوبل شوی دی. ځینې طالبانو د حلقو د دې خبره تردید هم کوو چې داسې هیڅ پیښه نه ده شوې. خو څېړنکاران وایي که چیرې دا خبره رښتیا شو نو د طالبانو ترمنځ اختلافات چې د وړاندې نه موجود دي نور زیات به ژور شي او د طالبانو ترمنځ اختلافات په سیمه کې خصوصا پاکستان کې د داعش یا د آی اس لپاره ځای برابروي. تفصیل بیا ورو احسان محمد خان نه.
د افغان طالبانو دننه د دغه خپلمنځي جګړې خبرونه چې خپله د طالبانو ویاندې تایید نه کوي خو راپورونه وایي چې د جګړې په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور جوبل شوی هم دی. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز څېړنکار مشتاق یوسفزئی په وینا د طالبانو دننه ځینې ذریعو د دغه خبر پخلی کړی. دی وایي زه فکر کوم چې افغان طالبان د خپل پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر خورېدو وروستو د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي او په دغه ستونزو کې تر ټولو مهمه خبره د دوی خپلمنځي ناچاکي ده چې وجه یې د افغان طالبانو ډلې مشري ګڼلی شي. مشتاق یوسفزئی ډیوه ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
د طالبانو ځینې مشرانو دا خبره منلې ده چې داسې یو جلب شوی دی د کمنس کې. دا ویل چې دا بلوچستان کې دوی یو میټینګ روانو په هغه میټینګ کې بیا جګړه جوړه شول او بیا دوی بل بندل کړي دي. نو دا هم ویل چې په دې کې ځینې کسان وژل شوي دي او کسان جوبل شوي دي. په هغه کې د طالبانو نوی کمانډر دی ملا اختر محمد منصور دی. دوی چې دوی زخمي دي بیا دوی اقتال ته وړل شوي دي. زما دا خیال دی چې د ملا عمر د مرګ نه پس افغان طالبانو چې کوم مشکلات دي نو هغه سې ورشي دي. خاص کر په هغه کې چې کوم اتفاق هغه فیکټر هغه رو کمزوري کیږي.
سو میاشتې وړاندې چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر هغه وخت څرګند شو کله چې د پاکستان په مری خارګوټي کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې شوې وې. د امریکایي ورځپاڼې په سیمه کې خبریال حق نواز خان وایي د دغه خبر خورېدو وروستو د طالبانو دننه د مشرۍ په سر دوه ډلې رامخامخ شوې. د زیاتوي دغه د دوی خپلمنځي اختلاف په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په سیمه کې د داعش زور او طاقت سیوا کېدو امکان دی او د دغه اختلاف څخه داعش نورې هم ګټې پورته کوي شي.
تر څو پوه د اختلافاتو خبره ده نو دا اوس پټه خبره نه ده. یو ښکاره دوه ډلې چې کوم دي زمونږ ته په افغان طالبان کې په لومړي ځل باندې مخې ته
راځي او دغه اختلافات چې دي د وجه باندې په بعضې بعضې سیمو کې په افغانستان کې په خصوصي توګه باندې ګټه چې کوم ده هغه داعش ته روانه ده. ځکه چې ډېر لږ وخت کې که مونږ وګورو په ډېرو سیمو کې د پاکستان د قبایلي سیمو نه را بهر مونږ د خیبر پښتونخوا سیمه وګورو د افغانستان ته نږدې ده. دغه شان د پنجاب بعضې علاقې چې په دې کې داسې قسمه رپورټونه مخې ته راځي چې داعش پکې خپل کار روان کړی دی. نو دا ګټې په دې تنظیمونو کې اختلاف شي نو فائده زیات امکانات داري چې دغه خلک به داعش ته ځي او داعش به دلته مضبوطېږي.
د افغان طالبانو ترمنځ چې یو خوا دغه د اختلاف راپورونه رامنځته شوي نو بل لوري د وروستي څو ورځو دا امکان هم لیده کېده چې پاکستان به یو واري بیا افغان طالبان د افغانستان حکومت سره د سولې خبرو دپاره تیار کړي. سړنکاران وایي د افغان طالبانو د خپل منځي جګړې وروسته د سولې خبرو په اړه هم پوښتنې راوچتې شوې دي چې دغه د سولې خبرې به د کومې یوې ډلې سره ترسره کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا ډیو ریډیو دا که غواړې چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ډی EEWARADIO at voanews.com chida se belkai voanews.com.